په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. آیا طالبان به وکولی شي د نړیوالو غوښتنې پوره کړي؟
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
په دې اړه مو پر یو راپور سربیره د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که نړیوال غواړي افغانستان امن وي نو له طالبانو سره باید تعامل وکړي. یونیسف د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې له مخکې د افغان ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځای و په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د ماشومانو ستونزې لا زیاتې شوې.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و.
د ننګرهار اوسیدونکو د طالبانو له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د ننګرهار د کانال غصب شوې ځمکې چې په تېرو حکومتونو کې زور واکو لاندې کړې وې بېرته راوګرځوي.
زیات ځمکې خلکو شخصي په نامو باندې کوالي جوړې کړي کوالي تیرې کړي دي.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي له غیر قانوني لارو یې خاورې ته داخل شي نو به یې بېرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
یاره موږ سره آلریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا خو فرض کړه موږ دې ته اناؤنسمنټ وکړو چې یاره ریفیوجیز را لاو نو ډېر زیات راشي.
خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانه زیاده خبرونه چمتو کړي دي. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدریس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان بل بشري ناورین سره مخ شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړي چې له افغانستان او ځینو گاونډیانو سره به 1500 میلیون یورو مرسته وکړي. او د قرغیزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال طلعت بیګ او څونور چارواکي نن کابل ته تللي. خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدرس ادهانم ګبریسز وایي افغانستان بل بشري ناورین سره مخ شي. ښاغلی ګبریسز نن په جنیوا کې یو مجازي خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د تیرو شلو کلونو د پام وړ لاسته راوړنې د لمنځتلو په حال کې دي.
Over the past 20 years significant health gains have been made in Afghanistan.
په افغانستان کې تیر شل کال د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي د پولیو د لمنځوړلو او نورو برخو کې د پاموړ پرمختګونه شوې دي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او دغه هیواد روغتیایي سیستم د لمنځتلو په حال کې دی. قسم دستي اقدام نشي افغانستان بل قریب الوقوع بشري ناورین سره مخ شي. روغتیایي کارګران کار پرېږدي د مغزونو تیښته به په راتلونکو کلونو کې عواقب ولري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري او بیړنۍ مرستو همغږي کوونکی مارتن ګریفیتس تازه د افغانستان د روغتیا پالنې د سیستم د سقوط مخنیوي لپاره د 500 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې د تصویبېدو اعلان وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی پر اطلنټیک میاشتو کې افغانستان او دغه هیواد گاونډیانو سره 1500 میلیون یورو مرسته کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې هایکو ماس دا خبره پروند جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وکړه. تر اوسه پورې د هغو هیوادونو نمونه نه دی یاد شوی چې جرمني غواړي د افغانستان ترڅنګ ورسره مرستې وکړي. هایکو ماس ویلی اصلي لومړیتوب یې دا دی چې په افغانستان کې نوي راپیدا شوی بشري ناورین تر رسیدګي وشي. د هغه خبره دا ناورین د سیمې ټیکاو ته یو ګواښ دی. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په تعقیب د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر پیسې په امریکا کې کنګل شو چې ورسره د خلکو د بیوزلی مسله لا هم زیاته شوه. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ وایي طالبان په هرات ولایت کې د ښځو او نجونو حقوقو په پراخه کچه نقضوي. خو د طالبانو حکومت د غیدارات کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان او د بشري حقوقو انسټیټیوټ نن په اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا کار د طالبانو په غړو باندې د دې ډلې د مشرتابه د کنټرول په اړه اندېښنې پیدا کوي. په اعلامیه کې د ځینو ښځو په حواله راغلي چې د طالبانو کسان په مطرح ښځو پسې ګرځي، اجازه نه ورکوي چې هغوی له کورو ووزي او آزادانه تګ راتګ وکړي. اعلامیه کې ته شوې چې طالبان د خځې لکار زدکړو او سولېز غونډو منه کوي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي رو سره په خبرو کې د غیداوی رات کړی.
هیچ موردی نداریم در هرات که نخواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه یا نقض شده باشه.
هیچ داسې مورد نه لرو چې خدای مکه په هرات کې د ښځو یا نجونو حقونه ضایع یا نقض شوي وي. موږ به په دې اړه جدي یو. ښایي پروپاګند شوی وي او غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. د طالبانو په لومړني رژیم کې له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې ښځو او نجونو د کار زده کړو او ورزش اجازه نه درلوده. د قرغیزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال طلعت بیگ او څو نور چارواکي نن کابل ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. د مجاهد د ټویټر له مخې د قرغیزستان د ولسمشر امنیتی مرستیال طلعت بیگ او د بهرنۍ پالیسۍ مشر ژین بیگ نن د طالبانو د بهرنۍ چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. متقی د قرغیزستان له مرستو مننه کړې ده او په دوام یې ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو او دوامدار همکاري یوجمنی شوی. د منځنۍ آسیا هیوادونه په تیر بیا هغه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د طالبانو د واکمنېدو په اړه اندېښمن وو او ان یې د پولې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره لسګونه زره اضافي عسکر ځای پر ځای کړي. طالبانو ویلي د دوی جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي، بلکې د دوی حکومت ښې اړیکې ورسره غواړي. د امریکا یوې لوی پوځي اډې فورت مکای خبر ورکړی چې هلته میشتو 90% افغان کډوالو ته واکسینونه لګول شوي. فورت مکای کې چې په ویسکانسن کې موقعیت لري، امریکا ته د تازه لیږدول شو افغانانو کډوالو له ډلې 2200 کسان پکې میشت شوي. دوی ته په ډله ییزه توګه د کووید 19 سرخکان یا شری چیچک او نورو څو ویروسونو په وړاندې واکسین لګول شوی. دوی داسې وخت واکسین شوي چې امریکا ته د تازه رسیدلو افغان کډوالو له ډلې د ځینو ترمنځ د خطرناکو ناروغیو د شتون راپورونه او اندېښنې راپورته شوي دي. او د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی په نړۍ کې د شلاوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا تازه ردبندي چې پرون خبره شوې ښیي محمد نبی په 215 نمرو دغه مقام ته رسیدلی دی. راشد خان بیا 2 درجې شاته تللی دی، پخوا په شلاوریزو کې لومړی او اوس دریم شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو، روسي، چین، بریتانیا او فرانسې د افغانستان په اړه په خپل غونډه کې طالبانو ته یو لړ وړاندیزونه وکړل. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د امنیت شورا د دې غونډې نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبانو به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحده ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره کار وشي، خو د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. د امنیت شورا تر غونډې وروسته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبریالانو ته وویل د امنیت شورا غونډ غړي یو سوله ییز او باثباته افغانستان غواړي چې هلته بشري مرستې له ستونزو او تبعیض پرته وویشل شي. ګوتیرش زیاته کړه داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې خپل حضور درلود او د چین د بهرنیو چارو وزیر آنلاین برخه پکې اخیستې وه. د خبرو تر یو ساعت ډیر دوام وکړ. فرانس پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې په دې غونډه کې همشخي زیاته وه او هیله ده چې طالبان به د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د چارواکي زیاته کړه چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو له اوسني موقتی حکومت به څوک راضي وي او د چین په ګډون به څوک په رسمیت پیژني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټرس دا غونډه رغنده وبلله او په ملګرو ملتو کې د چین سفیر ژانګ یون تر غونډې مخکې فرانس پریس اژانس ته وویل چې د امنیت شورا ټول غړي په افغانستان کې یو پراخ بنسټه متحد حکومت غواړي. چین تر دې مخکې د امریکا پر متحد ایالاتونو انتقاد کړی و چې ولې د افغانستان په میلیارډونو ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده، خو په ورته وخت کې پکن غواړي چې په ګاونډ کې د افراطي ډلو مرکز نه وي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله په دې نظر ده چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړې دي. په دې اړه نور له ښاغلي زلان څخه اورو.
طالبانو وار وار کوششونه کړې تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول ګډونه حکومت ته په کې دي لګوي، مذهبي او جنسيتي قوتونو جوړښتونو دیوغی حریز او دیوغی برخه هغه پکې شاملې په دې برخه کې خلې ځلې پیل کړې او بل اخر موږ ولیدل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه وسکای او د مخینه د ډاکټرۍ پانتونو کې انځینې پانتونو ته ځي.
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې لدې سره مخالفت شوه دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لول دي، هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي، یو میاشت بیخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري، چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نور غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما تکرار شي طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوی اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود دي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو بس یو د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونی سي چې دوی چرګه راغړي؟
چې جمع راځي کابل کې د رسناسي هغه د ورځو په مخ تر سره کیږي، د امکاناتو برابرتیا له مخې نه کېدای شي راتلونکي پسرلی یا هم وړي دغه جرګه وبلل شي تر څو وکولای شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سلو سرو کرخو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتل شي او هغوی دا کار او دا پرېکړه وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګه ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادوو اکثره په امریکا او غربي اندازي پاتې نور نړیوال خطول په کابل کې ناشې پرونم د چین ځانګړی استاد یو دی، پاکستان یو دی، روسي یو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکي هغه راغی، مرستيال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستیال راغلی، د بحرین مرستیال راغلی.
ځلان صاحب، یوازې امریکا نه ده چې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چاشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخه پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګر ملتونه هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډیره جالبه خبره درته وکم چې د ګوتیرش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وکړي، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلي. د اساسي بحث دا ده چې دا ټول نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه، آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه؟ ښه حکومتوالي رامنځته کړه؟ فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کیږي، ځینې شان باید مراعات کی. نو چین هم همدا ویلی دی. بله،
نړۍ مجبور ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني، کوي نه پیژني، د نوې ملسیږي له ناخوالو سره به مخ شي.
د پوهنتون استاد فیض محمد زلانو چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت د جوړولو د هڅو په باب خپل نظر څرګندو، هغه شی چې نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي حکومت نړیواله ټولنه ته وړاندیز کوي چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې په نتیجه کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، طالبانو ته امتیازونه ورکړل شي او ګوري چې شرطونه یې پوره کیږي او بیا له مشرانو سره مخامخ خبرې مخته یوسي. قریشی دغه څرګندونه پرون چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر څنګ لاسو شتت پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې کړی دی. قریشی په دې اړه چې نړیوال باید له طالبانو سره څه ډول تعامل ولري په دریو ټکو ټینګار کړی او وایي نړیوال باید واقعیتونه درک کړي، له زغم کار واخلي او له طالبانو سره تعامل وکړي، نه دا چې د په وینا هغوی منځه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غراز د طالبانو په وړاندې د زغم او ریالیزم یا واقعبینی په اړه ویلي چې د افغانستان د امن کولو لپاره مخکنی هر هڅه ناکامه شوې، نو اوس د تمه نه کیږي چې له طالبانو سره نوې هڅې د سمدستي نتیجه ورکړي. قریشی ویلي چې د امریکا متحده ایالات او متحدین په تیرو دولسو کې ونتوانېدل چې طالبان راضي کړي یا یې له منځه یوسي، نو څرنګه تاسو دغه چاره په دوه میاشتو یا راتلونکو دوه کلونو کې تر سره کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان چې لمخکې د افغان ماشومان لپاره تر ټولو بد ځایو په دې هیواد کې پرې ورسته وکړي ماشومان ستونزې لا زیاتې شوې. دغه ادارې ویل افغان ماشومان په دې ورسته وکړي نور کړهونو تر څنګ له تعلیم هم بې برخې شوي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسید یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجونې پر کورونا اسید یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم و ټولې درسو ته تللې سینټرو ته تللې، اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټول انجونې پر کورونا اسید دي، برحالی کې نامعلوم دي بې سرنوشت ټوله ناست دي. وایي نن او سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وایي دې ورځ ته شروع کیږي، تر اوسه هیڅ داسې سم درک نه دی مرکور سره. بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ د سر ټکوي، د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشوم د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د وی کړه سوې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نومې واخیستل سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل.
دا محل می مشمان پا دیر و بد حالاتو کدی، دوی هر وقت زی سر شمالی سیمه کی موتورو تا غگونه کدی، پرست که 500 یا 100 روپی گتی، دیر بیکاری دا، من دل تا در شارنه و پارک که خیمه و حالی، او پکی جوان کهو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوي او ښځینه و ته دا اجازه نه ده سوي ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سي. دوی وایي دا مهال 1 میلیون ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و، او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10 میلیونه افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه جالي ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته خزینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ننګرهار اوسیدونکو د طالبانو له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د ننګرهار د کانال غصب شوې ځمکه چې په تیرو حکومتونو کې زور واکونی ول بیرته راوګرځوي او له غاصبانو سره قانوني چلند وکړي. په تیرو شلو کلونو کې د ننګرهار کانال کرنیز شرکت په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوی چې په ځینو برخو کې هم پرې د استوګنې ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي. بل خو طالب چارواکي وایي د کانال د غصب شوي ځمکې د راګرځولو لپاره پلان ترتیب کړی چې ژر به عملي شي.
د ننګرهار کانال چې کابو 50 کلونه پخوا جوړ شوی و، په سلورو پارومونو کې پرې د سیتروسو او زیتونو باغونه جوړ شوي ول چې په تیرو شلو کلونو کې په زرګونو جریبه ځمکه غصب شوي چې په ځینو برخو کې پرې د استوګنې لپاره ودانۍ او مارکیټونه هم جوړ شوي دي. د ننګرهار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د دغه کرنیز شرکت غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي او عاملینو سره یې قانوني چلند وکړي. د رحمت الله په نوم یو تن وایي اکثرو غاصبونو په دولتي ځمکو قوالې جوړې کړي او بیا یې پرې ودانۍ جوړې کړې دي. دی له طالب چارواکو د کانال د ځمکو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي.
زیاتې ځمکې خلکو شخصي په نامو باندې قوالی جوړې کړې، قوالی تیرې کړې دي. دغه هغه شي نو خلک باید محکمې ته راکش کړي. هر سړی زورواکي چې راغلی دی چاپای ویلې ده به کورې په جوړ کړې، پټې جوړ کړې، شخصي ملکیت یې ګرځولی. الله دې وکړي چې بس ورور دغه توپیک دغه خلکو له خدای ویرکړي چې دغه غصب ځمکې ټولې ته نه راوګرځي.
د سید عمران په نوم یو بل تن وایي که له غاصبینو د کانال ځمکې راوګرځول شي د کانال کرنیز شرکت اواید به ورسره هم لوړ شي.
کوم ځمکه چې د کانال د مافیا او لخوانه د غاصبینو لخوانه غصب شوی دی هغه ځمکو په باید جدي اجرات وکړي. دا د بیت المال یو برخه ده او امارت د مشان نوم دغه غوښتنه ده چې د غاصبینو او مافیا او په ضد باندې مبارزه وکړي او د غریبو خدمتګار شي. که د هر نوع زمونږ ځمکه ټول د غاصبینو لخوانه نیول شوی دی زیاتره ځمکې، نو هغه صحیح چې آزاد شي نو ډیر اواید دولت ته او بیت المال ته تاوي.
بل لور ته د ننګرهار د کانال کرنیز شرکت رئیس مولوی غلام رحمان وایي چې لغاصبینو د کانال د نیول شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره پلان چمتو کړی چې ژر به یې په عملي کولو لاس پورې کړي.
لغاصبینو لستون هم غوښتي دولتي املاکو او د اجاره دارانو چې کم تر اوسه پورې د زورواکۍ په وجه باندې بیت المال ته نه داخل کړي هغه او دا لستون هم غوښتي دي چې کومو موقعیتونو کې ځمکې غصب دي او هغه مشخص شي. مشخص کولو نه وروسته به غاصبین په خپله معلومیږي چې دولتي ادارې هم شته دي. څلور زره او 1555 خو شاده سیاس تخمینی دومره به تقریبا غصب شوی چې په دې کې څه کم زر جریبا دولتي ادارو سره ده.
نو موله زیاتوی چې د ننګرهار کانال د کرنی او مالداری په برخه کې د ټول هیواد لپاره یو حیاتی پروژه ده. د غصب شوو ځمکو د راګرځولو ترڅنګ به د بیا رغونې لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پاکستان حکومت وایي که افغانان هڅه وکړي چې له غیر قانوني لارې د دې هیواد خاورې ته داخل شي نو به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. دا خبرداری دو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ورکړی دی. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې اخلاص کړي. نور زموږ د مشال رادیو د خبريال احمد الله په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت نه غواړي چې د بیرته ستنولو لویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد شنو بازار ته تلم سودا مې راوړل نندارې کې ونیولم. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میاچاتی یم ونه دومره څه مشکل نشته ری خالي وڅو څو پوښتنې هم نه کوو چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کول ته نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه. کچرو ته وړاندې کړلم چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه هغه ځینه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره وه بیخي څو ګردې مونږ په دې لاره رالو بېرته شاته کولو بېرته رالو بیا شاته کولو بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات په مشکل زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضه وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځنې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا کو فرض کوم دا د اناونسمنټ کو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کی نو تعداد بڑھ جاتی، اٹ ول بی یو نو ان ملینز. دی وجہ باندې ری کوشش دا کی چې جیرا نشي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریګدي، او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښت پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر ولسمه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله پنځه لکه خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان خیسر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرسته کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتنګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یې هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیچیار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو، مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا موږ.
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځنې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړان دي یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال څوارلس لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې څوارلس لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا نه لکه په 2010 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لکو پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
دا ژوند رنگونه
اسلام علیکم. زما نوم د نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی ما، او زمون کاروبار ور اول وړو کې ما بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردی هغه 200 روپۍ او وخت کالدار وي کوته ننګول او یو شو بل شو کو غریبی مډیره سخته، او بیراله هوټل کې شاګرد شو. داغه نه بعد الله روپی راکله بهم د پروتو ریړه ولګول سرک په سر
د ریړې یا لاسی کراچی لګول فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمنګ استاد هغه راته ویل چې راشه زما د مخ ته روپی پیدا کا ځان له سبزی پروت مروت راوړه او خپل غریبی کوا. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه پروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوسته دي. که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوسته دي، مخکې به د سارو د ماخام به نو الحمدلله چې په دې ریړې نه یو ډیر څه روپۍ هم کورته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم کې او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچی سودا واچولا د دومره پر بخت خلله د سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زه مخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو. باید اوګد امید ولرو.
هغه کسان ته سپی رام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا په کې زړه نازړه وي،
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لن نه او د ګټ په نیت دی راوځي. ان شاء الله روز رسان الله دې او خخ استری زقرات. الحمدلله ډیر زیات خوشاله خپل کار.
دا د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خله ازادي رادیو سره هو سيز مخبرونه د ماخام تر وو بجو پوري دوام کوي. ز نورياس نوري له تاسو اجازه غواړم بل نیم ساعت خبري مجله زما همکار آرش همایون مختوري